پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال هرکلی کوم د افغانستان او نړۍ نه درته مهمه وروستي مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو نن د سپتمبر 9 د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې لسګونه ښوونیز مرکز یې په تیرو کلونو کې د خونړیو بریدونو او بمبي چاودنو هدف ګرځېدلې دي د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت لومړی عکس د افغانستان د یو ښوونځي دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن د دې ورځې په مناسبت په یوې ټویټري بیان کې ویلي د شرم او د نه منلو خبره ده چې په 2020 او 21 کلونو کې 9000 زده کوونکي او ښوونکي په بریدونو کې وژل شوي ټپیان شوي او یا هم تختول شوي دي هغه ټینګار کړی چې ښوونځي باید د زده کړو خوندیتوب او سولې مرکزونه وي د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې ماشونه او معیشت له منځه وړی دی WFP په یو بیان په یو ټویټ کې ویلي دی چې د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې ده چې که څه هم د جرمني د مرستو اندازه چې له دې پروګرام سره یې کړې ده نه ده ښودل شوې خو هواد یو لوی بسپنه ورکونکو ویلې دی د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د سفیران د هوایی چلن پر شرکت بندیزونه ولګول دغه شرکت د اوکراین پر ضد د جګړې لپاره روسیې ته د بی پیلوټ الوتکه د استوله په هدف د پوځي الوتنه په همغږي کول تورندې د امریکا د خزانه وزارت پرون د سپتمبر پاتمه د دغه بندیزونو په اعلانولو سره وویل پر دریو نور ایرانی شرکتونو هم بندیزونه لګول شوې دي چې په هغه کې اچ پغه هیواد کې د بی پیلوټ الوتکه په جوړولو او تولید کې لاس درلوده د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په وینا د امریکا د بیساري بندیزونو او صدراتي کنټرولونو په وړاندې روسیا په اوکراین کې د خپل غیر موجه جګړې د دوام لپاره هرې خواته لاس اچوي روسیا هڅه کوي چې لنور هیوادونو بي پلوټ الوتکې وارد کړي او د اوکراین پر ضد په جګړه کې وکاروي او د آسیا د کرکټ په شل اوریزو جام سیالیو کې افغانستان تیر شپه هند لوبتا ملو په وبله لا او دغه سیالي ووته افغانستان د پچل غټلو ورسته ته پچونه غوړه کړې و چې د هند لوبډلې وکولې شو په شل ورونو کې د دوه لوبغاړ په سوځي دو سره ورته د 212 منډو هدف ټاکی افغانستان د لوبې تر پای د ټولو لوبغاړ په سوځي دو 212 منډې جوړې کړې افغانستان د دې جام د نیمه پایلو په سیالیو کې لدی مخکې د چهارشنبه پورس له پاکستان سره لوبه کړې و چې هغه ته د وکټ په توپیر بهلو دی د کرکټ د آسیا جام لوبې اګست په وشتمه پیل شوې دي چې پایلو به یا فائنل به د راتلونکي یک شنبه پورې د سپتمبر په 11 د پاکستان او سریلانکا ترمنځ وي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو په واکمنۍ سره افغانې ښځې په چټکۍ سره له خپل عام ژوند او اساسي حقوقو په بېساري توګه بې برخې شوې دي د دې موضوع تفصیل درته په راپور کې لرو تریاویا کاله سلطنت وروسته د برېټانیا ملکه د شپږ نوي کلونو په عمر پرون مړه شوه د دې ملکې د ژوند او سیاسي کارونو په اړه درته جزئیات لرو د اسادابات او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د بارونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره تل ودرول شو کونړیان ورته خوشاله دي
پانلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ پر رسیدو کچیر هر لوبغاړی دلته شپې په مو کې هغه شاید په پرس کلاس ګریډ 1
اور به شوروزګان د اورزګان کې د لسو کلپونو ترمنځ د کرکټ سیالي پیل شوې دي غوړه لوبغاړي بدرینه په نورو کلپونو کې سیالي وکړي
پانلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ پر رسیدو کچیر هر لوبغاړی دلته شپې په مو کې هغه شاید په پرس کلاس ګریډ 1 ګریډ 2 دوه لیولو کې ولو بیږي
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کې وایي د طالبانو په واکمنیدو سره افغاني ښځې په چټکۍ له خپل عامه ژوند او اساسي حقوقو په بیساري توګه بې برخې شوې دي. ریچارج بینټ چې د دغه هیواد په اړه خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ویب پاڼه خپور کړی، په کې ټینګار کړی چې په زرګونه نجونې له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیمه بې برخې او له نیمه زیاتو ښځو خپلې دندې او د عاید د موندلو سرچینې لاسور کړی دی. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پنی چې تازه د سپتمبر په 8مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا پر ویپاڼه خپل بشپړ راپور خپور کړای، پکې اندېښنه ښودلې چې لڅبان دي تیر یو کال د طالبانو واکمنۍ سره افغان ښځې په چټکۍ سره له عامه ژوند او خپل بشري او اساسي حقوقو بې برخې ګرځول سوي دي. ښاغلی بنیت په دې راپور کې لیکلي په بل هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې د عامه ژوند له ټولو برخو څخه په دومره چټکۍ ورکې سوي نه دي او نه هم د ځوان په هره برخه کې دومره زیان منی سوي. سره لدی خزی او انجونې د خپل حقونو د ساتلو لپاره د هڅو او حساب ورکولو غوښتنه کوي. خغلی بنیت په دې راپور کې ویلي چې دا مهال د خزو لپاره د تخصصي محکمو منحل کول او د اړوند چارواکو نه لیوالتیا چې خزینه قاضیانو ته اجازه نه ورکوي عدالت ته د خزو د لاسرسي په برخه کې ناوړه اغیزه کړي. د دې راپور د شمیرو لمخې طالبانو لڅبان دي تیر یو کلنې واکمنۍ راهیسې د هیواد له څلور دیرش ولایتونو څخه په څلور ویش ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله 850,000 نجونې د تعلیم بې برخې ګرځولې دي. همدارنګه په دې راپور کې راغلي چې د 2021 کال په پایل کې شاوخوا 1,309 د ښځو په مالکیت سوداګرۍ له 109,000 څخه ډېرې دندې رامنځته کړې چې له 3/4 برخه یې د میرمنو لخوا ترسره کېدلې او ګڼو نورو ښځو بیا په غیر رجستر شویو او غیر رسمي اقتصادي فعالیتونو کې ونډه درلوده. خو د 2022 کال تر مارچ پورې 16% ښځو دندې او یا د عاید پیدا کولو فعالیتونه له لاسه ورکړي چې د دوی دغه فعالیتونو له درکه له 600 میلیون ډالر څخه نیولې تر 1 میلیارډ ډالر ترلاسه کېدل. همدارنګه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په دې باور دی چې بې عدالتي، وزن خپل سری توقيف، شکنجه او ناوړه چلند، د مناسبې پروسې او عادلانه محاکمې له حقونو څخه انکار، جبري بې ځای کېدل، ډلایزه سزاګانې، د خلکو له ازادۍ څخه سخت محرومیت رامنځته شوی او ټینګار کوي چې د جګړې ټولې خواوې د نړیوال بشر دوستانه او د بشري حقوقو د قانون څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره مکلفیتونه لري. هڅه موکړه د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي راپور ورکوونکي د خپور سوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو بیان دي زبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې، پرې جبري کړي او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوې دي. د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوب نړیوالې مؤسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې ده. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه اونده لاملونه بلل شوې دي چې د خلکو رواني روغتیا یې متاثر کړې ده. تفصیل به راپور کې ووري.
په یو نوې سروې کې چې د ګالوب نړیوالې مؤسسې ترسره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوب ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې، ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکي او فشار لرونکي ځای بدله شوې ده. ګالوب ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نور هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ شو چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغیز شیندلی دی. افغانستان د 95 نمرو په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی او ورپسې لبنان دی چې 85 نمرې وړې دي. د ګالوب د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړ نمرې په دې معنی دي چې ډېری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوف د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هیواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوف په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن و، 84% تر فشار لاندې او 16% غمجن و. افغانانو خپل ژوند ډیر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی. ګالوپ ویلي، لکه چې د دې ماسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هند څخه ماتې وخوړه او د کرکټ د آسیایي جام له سیالۍ ووت. افغان لوبډلې د هند لوبډلې له خوا د 243 منډو ټاکلی هدف ترلاسه نه شو کړی. د کرکټ د آسیا جام سیالیو کې افغانستان 15 لوبې ترسره کړي چې دوی ګټلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې ښه وځلیدل. جزئیات په دې راپور کې.
د آسیا د کرکټ په شلاوره جام سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سفر پرون له هند څخه په ماتې خوړلو سره پای ته ورسید. په دې سیالیو کې افغانستان له 4 نورو ټیمونو سره نیمه پای لوبې ته وتلی و. له هند سره د تېرې شپې په لوبه کې افغانستان 5 وګټل او توپ اچونه یې غوره کړه چې د هند لوبډلې وکولی شوی په 2 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو ورته د 243 منډو هدف وټاکي. افغانستان په پیل کې په توپ اچونه کې یو څه له ستونزو سره مخامخ وو او په لومړنیو 3 اوورونو کې خپل 4 لوبغاړي وسوځېدل، خو له دې سره سره د لوبې تر پایه د 2 لوبغاړو په سوځېدو 111 منډې جوړې کړې. افغانستان له دې مخکې د 4 شنبې په ورځ له پاکستان سره لوبه کړې وه چې هغه د 1 وکټې په توپیر ورته بایلوده. که څه هم هند او پاکستان د نړۍ له تر ټولو تکړه ټیمونو ګڼل کېږي، خو له پاکستان سره د افغان ملي لوبډلې لوبه د پیژندل شوو کرکټرانو لخوا وستایل شوه. د کرکټ د آسیایي جام په دې سیالیو کې افغانستان 15 لوبې وکړې چې 2 لوبې له سریلانکا او بنګلادیش څخه ګټلې وې. خو د افغانستان د کرکټ ټیم په نیمه پای لوبه یا د 4 غوره ټیمونو په سیالیو کې له سریلانکا وروسته له پاکستان او پرون هم له هند څخه ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په آسیایي جام لوبه کې د ملي لوبډلې حضور مؤثر بولي او وایي چې له تجربو به افغان لوبغاړي د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې کار واخلي.
له یو ختم توالي سره ښه آمدګي سره افغان کرکټ ملي لوبغاړي پاسی جام کې ولوبېدل، ګډون وکړ. خو په وروستیو 4 لوبو کې افغانستان ډېره هڅه وکړله خپل سیالانو سره، دې چې ډېر فشار لاندې هم راوستي وو، اما بیا هم وینه شو کولای چې تر بریا ورسیږي. نو تمه ده چې انشاءالله نړیوال جام ته به افغان کرکټ ملي لوبډله ښه چمتووالی ولري.
د کرکټ د آسیایي جام لوبې د اګست په 28 پیل شوې وې چې پای لوبه یا فاینل به د راتلونکي 1 شنبه په ورځ د سپتمبر په 11 د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ترسره شي. له آسیایي جام وروسته ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ټیم د کرکټ په شلاوره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی دغه لوبې د روان کال د اکتوبر 14 تر د نومبر تر 14 په استرالیا کې ترسره شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په روزګان د ورشو روزګان کې د لسو کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. دغه ولایت د کرکټ بورډ مسول خیرالله افغان وایي یا د سیالۍ د انټر کلب دي چې هدف یې دغه سیالۍ ولارې به غوره لوبغاړي د روزګان منتخب لوبډلې ته غوره شي. په ورته مهال کې لوبغاړي هم خوشاله دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ له خوا ورته رسمي سیالۍ په لاره چول شوې دي، تر څو په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو چانس پیدا کړي. په دې اړه نور چوسیات په دې راپور کې واوري.
د لاسونو د پرکار په ترنکوټ شار کې د هغه انټر کلب د سیالیو د پیل لپاره وهل کېږي چې د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ د ادارې لخوا په رسمي ډول د لسو ټیمونو لخوا پیل شوی. د دغه ولایت د کرکټ بورډ د ادارې مسول خیرالله افغان وایي یا د سیالي به یو میاشت دوام وکړي چې هدف یې د غوره لوبغاړو انتخابول دي.
د انټر کلب په نامه سیالي دي. دا لوبي به تقریبا یو میاشت دوام کوي. د دې سمو ادب دا دی چې موږ غواړو لوبغاړي را پیدا کو په دې کې انلاین سکورینګ کرکټ بورډ تر آسان کیږي. هغه بیا ګوري هغه کم لوبغاړي پور پومنس چې برابرې هغه لوبغاړي را پیدا کوي او بیا منتخب لوبډله مشته جوړیږي. د دې دا منتخب لوبډله د ولایت په کچه د بیا په ځون کې موږ سیالي لرو د ټولو ولایتو سره.
په ورته مهال کې لوبغاړي هم زیات خوشاله دي چې د کرکټ بورډ د ادارې لخوا ورته رسمي سیالي په لاره چول شوي ترڅو دوی په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو چانس پیدا کړي. دی وای اورزګان د کرکټ په برخه کې ډیر ښه استعدادونه لري. که یې د روزنې لپاره اکاډمي ورته جوړه سي نو نړیوالو سیالیو ته به ډیر ژر لاره پیدا کړي.
نمې ګل احمد وسالې دا لوبي خدای سي دي. مثال دا خلک کشران د نشي توک څخه راګرځي او دته مونږ داسې ډیر خوشاله موږ غواړو دته بیا نور ټولمنټونه مرته جوړ شي. ستونزې دا دي چې مثال موږ پیچ خراب دي موږ ګراوند خراب دي په هغه کې میشونه نه کېږي. مثال بالا سي سړ پر مخ مسلم
نوم یې زبی الله بهزاد دی. دلته راغلی یو لوبغاړی دا د انټر کلب ولایتي لوبي دي. موږ د لوبغاړو استعدادونه به معلوم سي. دغه معلومات چې دي په انلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ پر رسیدي کچیر هر لوبغاړی دلته ښه پرفورم کوي هغه شاید په پرس کلاس ګریډ 1 ګریډ 2 دوه لیولو کې ولوبيږي.
پورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې لوبو پکشي کې په دې ورستیو کې بي ساري واده کړي خو لګونو ستونزو سره هم مخ دي. هغه ستونزې چې نه لوبغالي لري او نه هم د روزنې کما اکاډمي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په برېټانیا ته ورشو. د برېټانیا د ملکی پمړینه د نړۍ مشرانو غمرازي کړې ده او هغه د تاریخ یو ستر واکمن بللې ده. د ملکی د مړینې خبره پرون مازیګر اعلان شو او ټاکل شوې ده چې مشر زوی شاهزاده چارلس پر ځای د پچا پتوګل لوړ وکړي. اسمت سروان سره په سټډیو کې د سروان صاحب ستړی مشي په خیر راغلې. تاسو د دغه مړینې په اړه باندې او د چنل تک مراسم تر سره کیږي کوم وخت چوسی یاد راکړي.
ډیر مننه کوروادان. زبا ډیر په دې تمرکز وکم چې د دې پمړینې باندې د نړۍ مشانو څغ برګون شو د لیدې. د نړۍ اکثره مشانو د برتانیا د ملکې پرمړینې خوښینه ښکارا کړې ده او د برتانیا له ملت سره خواخوږي ښکارا کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو پیغام کې ملکې الیزابت د درناوي پترس کې هغه پرتمینه او بی مثال واکمنه وللې او ویلي چې چمتو دی چې د هغې لزوی پاچا چارلز سره چې له پخوا هم ورسره دوستي لري له نږدې کار وکړي. جو بایدن او مېرمنې په خپل شریک پیغام کې زیاته کړې دوهمه ملکه الیزابت داسې ستره واکمنه و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او برېټانیا ترمنځ د یووالي د لا زیاتېدو سبب شوه. د شغلی بایدن په وینا لومړی ځل په 1922 میلادي کال کې چې سناتور وو او وروستی ځل یې د 2021 میلادي کال په جون کې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړني بهرني سفر په لړ کې له هغې سره کتلی وو. د دا هم ویلي چې د امریکا څوارلسم ولسمشر دی چې په خپل ژوند کې له دوهمې ملکې الیزابت سره کتلی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم پرون پنځشنبه په یو ټویټ کې وکشل ملکه په اویا کلونو کې د برېټانیا د ملت د یووالي او پایښ سمبول و. زه د فرانسې د یو دوستي خاطرې ته درنښت کوم. د امریکا پنځو پخوانیو ولسمشرانو چې ژوندې دي یعنی ډونالد ترامپ، باراک اوباما، جورج دبليو بوش، بل کلینټن او جیمی کارتر په جلا جلا پیغامونو کې د دوهمې ملکې الیزابت رناوي کړی دی. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د دوهمې ملکې د شخصیت ستاینه کړې او سپارښتنه یې کړې چې د هغې د مړینې په مناسبت د کانګرس پر ودانۍ د امریکا بیرغ نیم ځوړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د برېټانیا سلطنتي کورنۍ د دغه هیواد خلکو او د کامنولت غړو هیوادونو ته تسلیت ویلې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د ملکې پرمړینه غمرازي ښکاره کړې او په یو ټویټ کې لیکلي چې جرمني به تل د هغې درنښت کوي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز بیا د بریتانیا ملکه الیزابت له دوهم نړیوالي جګړې وروسته د سولې سمبول بلل دي. د ایتالیا موقت صدر اعظم ماریو دراګي ملکه پتیرو اویا کلونو کې د نړۍ د تاریخ ستره انسانه بلل دي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو دوهم الیزابت ته د درناوی د څرګندولو ترڅنګ ویلي چې دا به د تل لپاره د کاناډا د تاریخ یو مهمه برخه وي. پرون د بریتانیا بکنګم پالیس یا بکنګم مانی اعلان وکړ چې د بریتانیا ملکه الیزابت د شپږ نیوي کلونو په عمر او له تاج پر سر کولو اویا کال وروسته مړه شوه. الیزابت په 1925 میلادي کال د ملکې په توګه تاج پر سر کړ او په دې موده کې پراخ ټولنیز بدلونونه ولیدل. د الیزابت له مړینې وروسته به د هغې مشر زوی شهزاده چارلز د بریتانیا او د کامنویلت د 14 هیوادونو نوی پاچا وي.
ډېر زیاته مننه څروان صاحب چې د نړۍ د مشرانو د غمرازۍ پیغامونه مو د ملک الزابت د مړینې په اړه موږ سره شریک کړل. کور مو ودان.
له خبرونو ور اخوا
اوس په کندز ته ورشو. د کندز د امیر اختیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر سږ کال په دغه ولایت کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. یو شمیر کندزیان هم وایي چې پخوا به د کندز ښار په وټونو او کوڅو کې په بې شمیره توګه پر نشه یي توکو معتادان لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د ښار په وټونو او کوڅو کې د روږدو کسانو څرک نه لګیږي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې وایي.
د کندز د عامه روغتیا چارواکي وایي د تیر کال په پرتله ساش کال په دغه ولایت کې د روغدو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د دې ولایت د عامه روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل آزادۍ وروډي ته وویل په تیر یو کال کې د یاد ولایت د روغدو کسانو د درملنې سلبستریز روغتون کې د سلګونو تنو روغدو کسانو درملنه شوې ده، خو دقیق شمیر یې په ډاګه نه کړ.
تروسه پورې الحمدلله تعداد د محتاجی نوټ په عمومي کچه ډېر زیات راټیټ شوی دی. موږ غواړو چې دغه کچه باید صفر ته راورسو، نو دا یو غواړي ول ډېر تقریبا په سلاو په زراو کسان ته محتاجو او سودیامت اسلامي در تک سره ان شاء الله او ډېر تغیرات پکې راغلي دي، نو دغه کچه موږ غواړو صفر ته راټیټ کړو په نږدې وخت کې.
خاغلی ساحل وای دوی هڅه کوي چې په دغه ولایت کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر صفر ته راټیټ کړي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبید الله عبیدی وای هر میاشت دوی د عامه روغتیا ریاست په همغږي سره د ښار لوبیلو بیلو سیمو پر نشئی توکو روغدو کسانو راټولوي او د درملنې په هدف روغتون ته انتقالوي.
کندز ولایت کې الحمدلله د روغدو کسانو شمیر ډیر کم شوی، تقریبا 30% نه شل فیصدو ته رسیدلی ده. تر ډیر حده پورې د معتادینو د نشه یي توکو د پلورونکو مخه نیول شوې په کندوز کې.
په نوموړي ولایت کې پر نشه یي توکو روږدي کسان هم خوښي څرګندوي چې د کندوز سیمه ییز چارواکي د درملنې په هدف دوی د ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټولوي. 50 کلن امین الله چې له 25 کال رئیس نشه یي توکي کاروي وایي
خداوند تعالی دولت قوت بده کی خبر شیم کی جام میکنه جام کدنش دیگه تمه
الله پاک دولت ته قوت ورکړي چې روز د کسان د درملنې په هدف ټولوي. موږ ډیر خوشاله یو چې د یو انسان له بدبختی څخه ژغوري او خپل کورنۍ ته سپاري.
یو بل روغ دی چې ځان محمد نبی معرفي کوي ورته خبره کوي.
هر یو راځي طالب په نوم موږ نه استفاده کوي، پیسې موږ نه اخلي. دا خون لرو د موږ دا تادایو کې د غصافیان ورک کې د غجنسه موږ یې بس کته نه خلاص شو. محمد ایم سی بي سال څنګه غشینه ز خلاص شو ان شاء الله.
د کندوز یو شمیر وسیدونکو هم د روغدو کسانو راټولول او د درملنې په برخه کې د دې ولایت د سیمیزو چارواکو د هڅو ستاینه کوي. د نوموړي ولایت یو وسیدونکو محمد غفران آزادۍ وروډي ته وویل
نه کوزریا بشور زیات څه د زمانه حکومت سابق زیات
خو په شهر کې د روغدو کسانو شمیر زشت زیات وو او خلک هم ورڅخه سخت پتنګو. خو د تیر کال په پرتله سش کال په شهر کې پر نشئی توکو روغدو کسان دومره نه لیدل کیږي.
که څه هم په کندوز کې طالب سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د روغدو کسانو دقیق شمیر نه پډاګه کوي، خو له دې وړاندې د پخوانی حکومت سیمه ییز چارواکو په یاد ولایت کې د روغدو کسانو شمیر څه باندې ډیر زره خودلای وو.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې زموږ همکار اجملان جوړ کړی.
ډیپلوماټ خبرونه په منځنۍ اسیا کې د افغان کډوالو پر وضعیت یې ولیکنه خبره کړې. د لیکنې لیکواله وایي افغانستان کې د پخانی جمهوریت تر نسکورېدو وروسته چې طالبان بیا ځلی واکمن شول، د افغانستان په گاوند کې پرتو د مرکزی آسیا په هیوادونو کې افغان کډوال د ډانګ او پړانګ ترمنځ ژوند کوي. لیکوالی دا گیس په 15 نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری هغه اندېښنې ته اشاره کړې چې ویلي وو تاجکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري استلو دوام په ژوره توګه اندېښمن کړي. ډیپلوماټ وایي یونیټ سیار په ځانګړې توګه افغانستان ته په زور د هغو 15 افغانانو ډیپورټ کولو ته اشاره کړې چې پکې و مور او د هغې درې بچیان هم شامل وو، او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د مداخلې سربیره چې د تاجکستان څخه د دې کسانو د نه ایستلو غوښتنه کوله، تاجک چارواکو د افغانان د پنج پایان له لارې افغانستان ته واړول. ډیپلوماټ د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د هغه رپورټ یادونه هم کړې چې له تاجکستان څخه افغانستان ته په زوره د یو شمېر نورو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه ورکړې ده. ازادي راډیو ته هم په ورستیو کې له تاجکستان څخه یو شمېر افغانانو په خپلو پیغامونو کې ویلي چې دوی له تاجکستان څخه په جبري توګه بیرته افغانستان ته د ستنولو له ګواښ سره مخ دي. یو شمېر د افغان پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته پاستولو پیغامونو کې ویلي د تاجکستان دا اقدام د هغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کولای شي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د خپل سر د خوندیتوب په خاطر تاجکستان ته پناه وروړي. له برتانیا خبریدونکو ایوننګ سټانډرډ ورسپانې هم د یو افغان کډوال کیسه کړي. دا یو لسکلن عبید الله دی چې د تیر کال د اگست په میاشت کې په کابل هوایي ډګر کې د مرګونو چاودنو پر مهال له خپلې کورنۍ جلا شوی وو. ورسپانه وایي عبید الله چې نږدې یو کال له خپلې کورنۍ لري د فرانسې په ستارسبورګ کې ناخوښه او ویرېدلی یوازې پاتې وو، بالاخره په برتانیا کې له خپلو ورونو سره یو ځای شو. ایوننګ سټانډرډ دا یو لسکلن عبید الله یو وخت سپور کړی چې د خپلو دوو ورونو سره یو ځای پکې ښکاری. وای د افغان کوچنی کډوال یو څه ستړی شوی دی، خو اوس خوښ دی چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای شو.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په azadiradio.com کې واوري او ولولئ. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته
پر محمد قادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه پیغام دا دی چې دغه طالبان ورونه ولې داسې کوي څو تر څو به دغه د انجوړو شونځي یا مکتبونه به ځنډوي، نو د دوی څخه د یو کشر ور په صفت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه تاسو تقریبا دا یو کال مو بشپړ کړی دی، د دې پردای چې تاسو هغه شونځي بند کړی باید لا دوی ته د شونځي هغه د ډیرو کسانانو یا د ډیرو نجونو د تګ زمینه باید تاسو مسایده کړی یا ورته برابر کړی وي. تر څنګه د لوکانو شونځي په خپل واشر ولسوالۍ کم شونځي په ډیره زیات ستونزو او مشکلاتو کې د کلو معلمانو یو کله ماشومان ورته یوازې یو شونځي په ټول واشر ولسوالۍ کې ستا، نو باید دوی دغه ستونزې حل کړي راته دا چې دوی پر شونځي باندې بیا په خاص توګه د انجوړو پر شونځي باندې د شپږم څخه تر دولسم پورې بندیز باندې لګول، نو د دوی څخه مو د یو کشر ور په صفات دا هیله ده او غوښتنه ده چې باید دا شونځي پرانیستي او دا هغه نړیوالو به یو پلمه تر ډېر اندازې پورې دغه هم ګرځېدلې ده چې همیشه دوی په خپلو یادونو کې دغه د ښځو پر حق باندې او بیا په خاص توګه پر شونځیو باندې نیوکې او انتقادونه کوي، دا به هم له منځ څخه ووځي او تر څنګ به زموږ په افغانستان کې انجوړه مکتبونه ته ځي او زموږ د افغانستان ستونزې به انشاءالله د وخت په تیرېدو سره حل شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامونه د ازادي راډیو اړوند او کارکونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه شهر اوسېدونکی. دا چې د پاکستان افغانستان ترمنځ بازی وه، ووایو چې پاکستان وګټله او دلته په ټولنیزو شبکو چې موسارو تر ډېره هده پورې افغانانو ته سپکې سپورې کېږي، د دې پر ځای چې موږ خپل اتلان وستایو او ناهیلي نه کړو نو موږ بد ورد ورته وایو او ځان ته افغانان هم وایو. یوازې دلته خبره دا ده چې دغو افغانانو تر ډېره هده پورې ډېرې بریاوې راوړي د افغانستان خلکو او اوسېدونکو دپاره. دا چې په لوبه کې ګټل او بایلل شته، نو په دې باندې باید چې افغانان هېڅکله ناهیلي نه شي، نو د دې پر ځای تر ډېره هده پورې باید چې افغانان اتلان تشویق کړي تر څو نورې ښه لوبې افغانستان ته راوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. نن د سپتمبر 9 د بریدونه په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې لسګونه ښوونیز مراکز یې په تیرو کلونو کې د خونړیو بریدونو او بمې چاودنو هدف ګرځېدلی دی. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې د بریدونه په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت لومړی عکس د افغانستان د یوه ښوونځي دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش نن د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټري بیان کې ویلي دا د شرم وړ او د نه منلو خبره ده چې په 2020 کې 9000 زده کوونکي او ښوونکي په بریدونو کې وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم تختول شوي دي. هغه ټینګار کړی چې ښوونځي باید د زده کړو خوندیتوب او سولې مرکزونه وي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ای پی وای په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې ماشونه او معیشت له منځه وړی دی. ډبلیو ایف پی په یو ټویټ کې ویلي چې د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر هر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو هم مننه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د سفیران د هوایي چلند پر شرکت بندیزونه ولګول. دغه شرکت د اوکران پر ضد د جګړې لپاره روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو د استولو په هدف د پوځي الوتنو په همغږي کولو تورن دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون د سپتمبر پاتمه د دغه بندیزونو په اعلانولو سره ویل پر درې و نور ایراني شرکتونو هم بندیزونه لګول شوی دی چې په دغه هیواد کې د بې پیلوټ الوتکو په جوړولو او تولید کې لاس درلوده. او د هنګری د پرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو د اروپای ټولنې د انرژي د وزیرانو تر غونډې مخکې خبرداري ورکړي چې روسیې ته د غازو وړاندې شوی بیا به د مسکو لوري اروپا ته د غازو د بندیدو سبب شي. سیجارتو نن پر خپل فیسبوک دغه مسلې ته اشاره کړې ده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه او نیک چاره. نوري اس نوري مو د خبرونه د خپل تخنیکی همکار شمس الحق اته زده په مرسته وړاندې کوم. نن د ملاریا پر ناروغي خبرې کوو چې په افغانستان کې پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. ملاریا هغه انتانی پرازیتي ساري ناروغي ده چې د انافیل مادې غوماشې د چلو له لارې انسانانو ته لېږدول کېږي. دغه ناروغي له یو ناروغ کس څخه چې پرې اخته شوی وي بل روغ کس ته د غوماشې له لارې لېږدول کېږي. دا ناروغي په افغانستان کې عامه ده چې هر کال د هیواد په ګرمو سیمو کې لسګونه زره کسان پرې اخته کېږي. وچ اقلیم او ډېر ورښتونه کولی شي د دغو غوماشو د تکثیر لپاره ښه شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په ډېرو سیمو کې سخت ورښتونه شوي او په نتیجه کې سیلابونه راوتلي، ورسره په زیانمن شوو سیمو کې هم د ملاریا د ناروغۍ د خپرېدو امکانات زیات شوي دي. په دې خبرونه کې د ملاریا د ناروغۍ پر ټولو اړخونو چې هغه څه ډول ناروغي د علایم څه دي، مخنیوی او درملنې په څه ډول کېدای شي خبرې کوو. د خبرونه ته مو د کابل پانتانی روغتون کې د انتانی ناروغیو ترینر متخصص فرید الله عمری ته بلنه ورکړې ده. محترم فرید الله عمری، خبرونه ته خیر راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه نوري صاحب، زه هم خپل نیک هیلې سلامونه لومړی تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو او د آزادۍ رادیو ډیر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې اله چې ټول دوستان روغ او جوړ اوسئ. مننه.
بلې مننه. کور ودان مخیله دي چې اوریدونکو ته وار وار کړو یو سبب ملاریا ناروغي باندې تاسو رڼا واچوي. د ډیرو اوریدونکو پوښتنه ممکن جواب شي که په پایل کې راته ووایي چې ملاریا څه ډول ناروغي ده.
د ملاریا اصطلاح چې دا د ایټالیوي کلمې څخه اخیستل شوې ده، یعنی مال خرابه ایریا هوا، یعنی د خراب هوا د کلمې څخه اخیستل شوې ده. او رابو شودو ته چې خپله د ملاریا ناروغي یوا ساری انتونی پارازیتی ناروغي ده چې د خدینه انافیل غوماش په واسطه له ناروغ کسانو څخه روغ کسانو ته انتقال کوي. ملاریا ناروغي لویان و ماشومان، خدینه و نارینه د ټول په ناروغي باندې اخته کولای شي. د ملاریا ناروغي یو د هغه ناروغي له جملې څخه ده چې هغه ملي یا نشنل ناروغي دي چې هغه ته وداوت بارډر لاین یا بدون د سرحد ناروغي هم وایي، چې هغه یو ملاریا ده، دوهم تبرکلوز دی، دریم اچ آی وی دی. یعنی د ملاریا ناروغي ته در په ټوله دنیا کې دي واقعات شتون لري، بلخصوص په یو سلاتو مملکتو کې چې اوس راپورونه ورکوي او دنیا د همیشه عدې د محوه کولو لپاره هڅې او کومکونه کوي.
د ملاریا د ناروغي څو ډولونه په افغانستان کې تثبیت شوي دي تر اوسه پورې؟
د ملاریا په عمومي صورت کې 15 ډوله پارازیتونه لري چې انسانانو کې د ناروغي سبب کیږي. اول پلازمیدیم فالسیفارم، دوهم پلازمیدیم وای واکس، دریم پلازمیدیم اووال، څلورم پلازمیدیم ملاریا، پنځم هم پلازمیدیم نوولتی. خو زموږ اکثریت پیښې یا واقعات چې دلته په افغانستان کې جوړی، هغه پلازمیدیم وای واکس او پلازمیدیم فالسیفارم ده. په چې په دې دواړو کې هم ډېرې پیښې زموږ چې دلته په افغانستان کې شتون لري او د مختلف ولایتو څخه راځي، هغه خپله د پلازمیدیم وای واکس له دولت خوي.
دغه لومړی خطرناک ده او که دوهمه
فالسیفارم دولت ډیر خطرناک دی او اکثر هم چې مړین رامنځته کوي د فالسیفارم دولت څخه چې هغه پارازیتونه دي. خو کیدای شي که چیرې بې توجهي وشي وای واکس ته، هغه هم د مرګ سبب کیږي چې ورسته د چورسته د رڼا په وچو حجره باندې رسیږي.
بله، یو څوک څه ډول پوهیږي چې دی په ملاریا اخته شوی دی؟ د وینې معاینه خو ویل کیږي چې حتمی ده چې وینه باید واخیستل شي او وینه کې معلومیږي چې آیا دغه ملاریا ده او که کومه بل ناروغي، ځکه ډېر ځله داسې د توپیر هم نشي کېدلی، د محرقي یا حتی د کرونا هم ډېرې د ملاریا نښې نښانې سره یو دي.
دقیقا هغه کس یا هغه ناروغ چې هغه د اندیمیک ساحې د ملاریا څخه راغلی وي او دای د ځان سره اول تبه، دوهم لرزه، دریم د یخنۍ احساس، څلورم خالی کېدل، پنځم ضعیفي، شپږم سردردي، اووهم زړه بدوالی، کانګ او کسالت دا ولري، نو دې ته موږ احتمالي تشخیص یا کلینیکي تشخیص د ملاریا ایښودلی شو. خو دې تر څنګ یو لړ نور ناروغۍ لکه تاسو هم چې اشاره ورته وکړله، هغه هم باید یادونه باسو، یعنې چې د هغې سره هم باید دې تشخیص تفریقي وسي. 15 ناروغۍ نورې دي شاوخوا چې د هغې سره باید دغه نښې نښانې که څوک ولري خدا نخواسته، دا په دې مفهوم نه دی چې دغه وګړی یا دغه شخص د ملاریا په ناروغۍ باندې اخته دی، بلکې یو لړ نور ناروغۍ چې د هغې څخه عمومي ناروغۍ ویروسي ناروغۍ دي با او د دې تر څنګ د ستوني درد چې په طبي اصطلاح کې تانسلوئید ورته ویل کیږي، او په خپله باندې سینوزیتونه او یو ټی آی یا په عام اصطلاح سوزک، سینوبغل یا نیمونیا، او همدارنګه ایوانی مورخه او انسانی مورخه او آبسی، دغه هم به تشخیص تفریقي شي. ورسته هغې ته موږ کلینیکي تشخیص د ملاریا ایښودلی شو. نو بنام په دې اساس باندې که چیرې څوک دغه نښې نښانې لري، هغه نور ناروغۍ به ورڅخه جلا کوو، یعنې چې هغه د په بدن کې شتون ونه لري، وروسته د هغې نه به دته احتمالي تشخیص د ملاریا ایښودل کیږي.
که څه هم ما مخکې لنډه یادونه وکړه چې په افغانستان کې هم دا ناروغي عامه ده، په ګرمو سیمو کې، په تېره بیا هوا چې ګرمیږي، په لوړو ارتفاعاتو، په لوړو سیمو کې وچ اقلیم او دغه راز ډېر ورښتونه هم د دې سبب کیږي چې ملاریا غوماش یا د انافیل غوماش تکثیر وکړي. وروستیو کې موږ په افغانستان کې په وروستیو تقریبا دو میاشتو راهیسې د افغانستان ډېر ولایتونه د سختو ورښتونو او د سیلابونو شاهدان دي. تاسو چې په کابل کې په انتانی روختون کې د همدې برخې یو متخصص یاست، آیا دغه د ملاریا ناروغي په همدغو سیلزپلو سیمو کې پیښې ډېرې شوې دي؟
تر اوسه پورې داسې جمعي واقعات نوري سره نه راغلي، خو ځکه هغه د تفریق دورې ته که موږ تاسو وګورو، یعنی کېدای شي چې میاشت بعد واقعات موږ ته ډېر راشي په زیاته پیمانه سره، ځکه چې دې لپاره خپله باندې د ملاریا نور خطرناکه ناروغۍ د ترانسمیشن یا انتقال لپاره موقع مساعده کیږي، او هغلته هغه د ملاریا پرازیت چې هغه بلخصوص په ولاړو اوبو ډنډونو کې هغلته په آگه چوی مداری و مانس غماش او اغل تا نارو کسان هم شتون لری نوکلیش واقعات مدیر فعلا هم پا دانتانی پا روختون ملی تخصوی روختون که موگه در مداری ها پیخ واقعات لرو لیکن ایده تر چنگ نوری شد یاده اول آورده چیز موگه ووز پا در ننش پا ورد که ایده تر چنگ چیز مداری ها ناروهان موگه بسته در روختون که او اکثریت واقعات موگه در کولارا یا خپل باندې د وبا مریضان جوړی نو بنوم په دې اساس باندې چې هغه د وبا هغه تفریق دوره لاند ده یعنی تلیرو سنو د تلیرو شاتو څخه تر اوته تلیرو شاتو پورې ده او د ملاریا بیا کېدای شي تر څو پورې تر میاشتې پورې ورسیږي چې ورسو بیا هم خبرې پکاو نو کېدای شي ورس د واقعا ډیر شي خو بل خصوص خبرې راټولو نو ریسه چې د خپل باندې سیلابونه او همدارنګه د خلکو په وام چې وام په هوای نه لري دغه ټول چې راټول کو د ملاریا د پیخو د ډیروالي سبب او ټول سیمو کې بل خصوص سیلاب راغلی هغه تل کېږي
مخله دې چې زه سجو تراشم د ملاریا په اړه مې په افغانستان کې دا چې څومره عام ده یو څه معلومات راټول کړل که هم دغه ورځ هر کال ملګری ملتونه د اپریل په 15مه لمانځي د دې لپاره چې خلک د ملاریا په اړه نور معلومات ترلاسه کړي د مخنیوي پر لارو چارو ځکه چې تر ډیره خپل خلک کولی شي چې ملاریا څخه ځان وژغوري هغه وقایوي سپارښتنې په پام کې ونیسي یو کال مخکې د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلی چې په افغانستان کې 20 سلنه افغانان د ملاریا له خطر سره مخامخ دي کرا شو دې خبره ته چې اوس په ورستیو کې د اقلیم له بدلون سره چې وچکالی زیاته شوې په افغانستان کې تاسو لنډه یادونه وکړه ډیر سلنه راغلي دي ممکن په ډیرو سیمو کې ډنډونه جوړ شوي وي آیا د دې خطر شته چې د دغه ملاریا ناروغي په افغانستان کې له دې لا زیاته په هغو سیمو کې خبره شي چې له دې مخکې نه خبره شوي
دقیقا نوري صاحب ا دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې چې دا اوو وی سلنه راپور ورکوله په هغه وخت کې د پښخونو توزیع په اکثر ولایتو کې په وړیو تو غروونه وا او خلکو هم عام په هوای ته تلکڅه غوګ نیولو او ا دې ترڅنګ هغه عام په هوای کې چې دا کله ویل کېدل چې خپل د ملاریا معنی سنافیل غماشه هغه په ولاړو وبو کې اغلتا اوګه چي اورسد اوګه په لاروا او پيپا او په غماشه باندې تدريږي هغه دوینه به د کول لیکن نن سبا چې کوم موسمي تغیرات راغلي دي یا خپل باندې د هغه سیلابونه چې راغلي دي هغه په زیاته سیمو کې هغه توبه ډانډه پاتې دي او دا وبو د ډیر وخت لپاره کجی ته خپل په دې باندې د هغه سیمه وګړي دغه سیمو خلک دغه اقدام نه کوي یعنی چې هغه وبو ډانډونه چې هغه ته ماغو غماشي په صف ځاله جوړي هغه ته هغه چوي که هغه ډاک نه کوي او همدارنګه دې تر څنګ د عام روغتیا هغه ته پام پوهوي کې خاص توجه نه کړی او هم دوی دې تر څنګ هغه ته دیتہ پو پو هوای ورنکړي نو زه متعقین یم بلکې زه نه خپل باندې دغه ټول وادوال دغه متعقین دي چې د ملاریا تر څنګ باندې نور ناروغي ګراف هم لوړ دي خو د په ملاریا واقعات به نظر اوو اسلام ته دا بالکل کې دای شي هاین په 50 سلنه هم لوړ شي بیا هم راځو دلته نوري سیب چې زیاتره ناروغي بل خصوص ساري ناروغي چې اواز د عام روغتیا دنده او وظیفه نه ده کچیر په دې کې خپل باندې د ملک خلک د ملک او وګړي په خپل وطن او وطنوالو باندې په خپل خلکو باندې زړه بد نه کړی په ځوونه سوځي نو یواز د عام روغتیا نشي کولای چې هغه کنټرول کړي وخایا همیشه ارزان او آسان تر مالیجه ده نوری سه ده باد کوشش وکی چی داغ مسیجون ده تاسم و هم ده خواهش ده چی ده ملاریا پا حق لبانده آم پو هوای خلق و تور که تر چو پوره چی پا آینده که ده داغ واقعات هم لولان نشی آویدو تر سنگ کم واقعات چی ده هغا به هم ده کنترول وروی نوری سه
مننه کور ودان د کابل پانتانی روختون کې د انتانی ناروغیو ترینر متخصص فرید الله عمری ترڅو پوره چې زموږ اوریدونکو سره تماس نیسي ک راته وایي چې په ماشومانو کې دغه ناروغي ډیره خطرناکه ده او په غټانو کې
ها کسان چې په لوړ خطر کې واقع دي یا په طبي اصطلاح ای دوی لپاره موږ همیشه ورته وایي چې هغه وګړي چې په ریس فاکتور کې دي اول قدم کې ماشومان دي بل خصوص د 15 کالو څخه ښکته ماشومان دوهم هم هغه مورګان چې عامله دي اور اصل دریم ها کسان چې ټیټ مافیات لري او صدرام نور وګړي دي نو بنام په دې اساس باندې ماشومان د خطر په لوړ خطر کې واقع دي ځکه نوری صاحب چې کله دی د ملاریا په ناروغۍ باندې اخته کیږي تر څو ورځو پورې دی هغه خپل اعراض علایم یا نښې نښانې په واضح ډول خپل کورنۍ ته نشي بیانولی او کورنۍ ته وایي دومره همیشه دی ژاړي او فریاد کوي او کورنۍ هم وایي چې ستونی خوږیږي ایدې سر خوږیږي کیدای شي د سینه او بغل وي هوا ورسېدلې مختلف عنوانو باندې په کور کې ساتي او ورسه د هغې څخه چې ده د دې ته په بابیړې باندې اخته کیږي د ملاریا یا د ملاریا په اختلاطاتو باندې اخته کیږي نو هغه په آخرو دقایقو کې هغه روغتونو ته یا هغه د روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي چې هغلته د هغې درملنه په هغه شیبو کې نو ډېره مشکله وي. بنام په دې اساس باندې په لومړي خطر کې چې واقع دي هغه نوري صاحب ماشومان دي.
کور ودان عمری صاحب ماوریدون کې دی مهرباني وکړئ ځان راوپیژنې او لکه زموږ تماس نیولای.
عمری صاحب تاسو سلام او ډاکټر صاحب تاسو سلام وایم همدر در سره پاډی کا کې لغمان زمان لند پښتنه دغه داسې زده سوره د مخکې ملاریا او موسم مخکې اکثره ملاریا سویم ما یې نه دی غیر زګولې خورم کنه او بیا خکې ګمم نو ډاکټر صاحب نن دغه پښتنه ده دا علایم باندې موږ پوښتنه کوي نو یاره زما لري اند غولې خرو بختل تر باندې نو دا څومره موزره تمانه دی یو کنه تمانه دی غي ما پښتنه ولنده نه
انټيبيوټیک درمل دي چې درکړي دي
لا ماغه د ملاریا عامه ګولې نه دي کومې چې د ملاریا ترخی ګولې دي اما که ګولې سر په وخرو او بس بیا خم شي کنه.
بله کور ودان
پښتنه چې په خپل سر خورا کې دي.
بله هم در سب کور ودان پښتنه مو واوریدل شو. بله عمر صاحب مهرباني
هم در نور خو په هر دغه چې الله پاک دې ساتون کوي شي لیکن ډېر سرچپا کار کوي د خپل ځان په zarar باندې کار کوي د ملاریا ناروغي کوم داس ناروغي نه ده چې د ټوک ناروغي وي او د ستوني خوږ وي پرده کړي چې درته به راوړه دوا وخوره نه دای بود نږدې روغتیایي مرکز ته نوري صاحب اول مراجعه وکړي د ډېر خای کوي او کوي مو باندې هر وخت راګرځي نو د دې نه معلومیږي چې کېدای شي دا پلازما دی هم وای واکس وي او دا یوازې هغه ترخی ګولې چې دا د کلوروکین دی دا کلوروکین یوازې د درملنه نه کوي اې دې ترڅنګ دا پریماکین هم اخلي د پریماکین دوا هغه ته هر کسانو کې چې جس ایکسپیډیم ورته وایو هغه باید تعین شي کچېره نه تعین کیږي هم هغه باید په روغتیایي مرکز کې بستر شي او ډاکټرانو نظارت تر لاندې درې شپې دی باید حداقل تیرې کې اوره صدقې څخه مطمئنه ما نوري څه دی باید تل لپاره د ملاریا خطرناک ناروغي څخه په امن پاتې کیږي نو په دغه صورت کې کېدای شي د ستوني درد وکړي کیدای شي مثلا د پخپل باندې سوزاک وی په عوام اصطلاح یا سینه او بغل وی یا د غوږ درد ولري یا آبسه ولري کیدای شي دا ستو مشکل ولري او د ملاریا دوا چې کله اخلي ذهنن تلقین کیږي یعنی هغه درد ته به ورکیږي به په دې اساس زه خپل خبرو ته لوم او همدار ضرورت ده ته وایم چې ته به اطمان د سترګو تور نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه کړي تر څو چې ستو ملاریا هغه نه و تعین شي او هغه ځرسپون دی ډاکټر باید تا ته مکمل راهنمایي وکړي او هغه د وای ځرکی ته باید هغه په مکمل تو سره وخت تر څو تل دې مشکل اوسنه څخه بیغمه شي.
د هم در سبله د پښتون سره د مسله هم راپورته کیږي چې ډیر خلک هغه درمل چې په تیربی انټيبیوټیک ډاکټرانو ورته سپارښتنه کوي مکمل نه خوري بشپړ نه خوري یوازې څو ورځې کې وخوري خکېږي نو بیا وایي چې نور خوشاله ما هغه درمل پریګدي د دوهم ځل لپاره کچېری ډاکټر ته مراجعه کوي باید ډیر قوي لاغه پخوانی او لا قوي درمل ورنکړي.
دقیقا موږ د یو ډیر خطرناک سونو می سره مخامخ یو هغه د انټيبیوټیکو مقاومت یا نوري سه په ټولو په دواخانو کې دلته په کابل کې ډیر لري نه زو د مرکز نه ولات ولاتو کې په تولوي هر دواخانه کې هر سګنوسي انټيبیوټیک سفتراگزون ډیکوډرون دا ورته ځارکا زه ورته چې ګورم اول خو دې دوز ته ته مولونه څوبره بودوار دوهم دا چې د موقت وخت په راخلي او دریم دا چې دا هم ټون تا وخت مقاوم کلا کچيري دا سلاید په اینده کې خدای نه خواسته یو شدید ناروغي ورته پیدا کیږي دا انټونو د دې انټيبیوټیکو سره ایت ریسپانس نو ورکه یعنی نه کیږي ځکه دا مقاوم شوی دی هغه دود پورا نه دی اخستای هغه انټونو په عوام مثلا کوی نیم ژوند دی نو وګې ترڅنګ کومه څېړنه چې شوی دا نورین ته هغه داسې وایي چې تر دې شو کولو پورې کېدای شي نو انټيبیوټیک رانه شي او په افغانستان کې دا دریم جنریشن استراګون چې دوه سره ټول سره مقاومت را منځ شول او نور خلک پیژنه دا وخونو کې نو بلان په دې اساس ملاریا سره هم دا رقم چې دا وننګړي وخت شي زه بیا هم خپل خبر راټولوم نو ریسه زموږ ډیر مازاد خويند ورونو څخه چې آزادۍ رادیو څخه زموږ غږ اوروي دا مې توقع ویل دا چې تاسو کوشش وکړئ چې د خپل تر درملو څخه یعنی د خپل تر خپل درملو څخه ډډه وکړیا او نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ د اقل که تاسو تداوی نشه زه مطمئن یم چې تاسو صحت نه تخریبوي او نه متضرر کوي نو که تا کار وکړئ انشاءالله رحمان هم به اوس ګټه وکړئ هم به آینده لپاره
مننه عمر صاحب د اسدالله په نوم د ازادي راډیو اوریدونکو د سکال پلار را سره وصل دی بلې خبرونه ته راغلاست ملاریا ناروغی باندې خبرې کوو کومه پښتنه لري
ډیره مننه لمړی قدم کې بس اوریدونکو ته یو لطف کوم هغه دا چې د هر دوا په فارماکولوژي کې داسې تعریف شوی چې هر دوا زهر ده هر زهر دوا ده نو په خپل سر د ډاکټر د هدایت مطابق نه استفاده هر دوا چې د زهر ده نو استفاده باید ونشي څوک چې هغه مربوطه ډیاګنوز ته نه رسیدلی مربوطه ناروغي نه تشخیص کړي نو باید درمل استعمال نه کړي راځم دوه پښتنې لرم محترم ډاکټر صاحب نه لومړی پښتنه مې دا ده چې دغه ملاریا ایم پی ستریپونو په واسطه دغه ټیسټ کیږي دا څومره مهمه ده او دغه معاینات څومره کولای شي چې ملاریا تشخیص ایم پی په نامه هیلجان په نامه یو ستریپونه دي ستریپ ده هغه کې نه چول کیږي پی وی پی ایف معلومه ډاکټر صاحب مې دا پښتنه ده دوهمه پښتنه مې دا ده ځینې مریضان دي په افغانستان کې چې پر لپسې پی وی پی وی راځي نو هغه ته موږ ریسوچینو بازي دواګانې دي کلوروکینو په نامه دا استفاده کوو نو نورې صاحب دینه بیا یو میاشت پات ریلکس کیږي دغه ملاریا بیا نیسي
ډېر تخصصي پوښتنې مو وکړلې خو عمر صاحب درته ځواب ووایي عمر صاحب پوښتنې مو اتمن در سره یاداش کړي صفای صاحب کور ودان د بل اوریدونکو به مر واخلو څوک وکولکم زموږ تماس نیولای
السلام علیکم ازادي راز څنګه مختار مشه جوړ په خیره
مننه کور ودان څوک وکولکم زموږ تماس نیولای
زه صاحب اطلاع خان د کابل د ولایت سو د تنظیم
نه هیڅ تماس نیولای پرونده خره غلاست پوښتنې لري مهرباني
سره مشکل درمو د تداوم خپل فرصت در کې راسي د دې واسه چې څنګه غوښتل شي نو او دا وایم چې را کړی دا چې څنګه نه راځي تاثیر هم نه تر کړی
bale
نو دا ښه څه وو چې وګورم چې دا یو نظر مشترک شي دا اوس څه مشکل دی
په خمو بدی معایناتو دا شان مو کړی دي کنه
معایناتونه مو کړی دي او معایناتونه هم کړی دي خو څنګه نه چې وګورم څه سره چې او څه څه جوړ دي په دغه ستې دا تر خو دا مرضی زخته سم را فشن بزاسي کومه غوښتل شي د دې سره
تشخیص شوې ده چې تشخیص شوې ده
او تشخیص شوې ده
څه ویلې دي کوم ډاکټر چې ورغلی وي
ډاکټر ته ویلې ډاکټر ته ویلې دا دوا را کړی او سره ته ویلې دا دوا سره معایناتونه مونږ کړی دي دوا هم را کړی دا دوا سره جوړی دی هغه بس هغه څه شل څه پیدا وکړي نه څه بس پیدا وکړي
بل
بیا درته دا کړی دې سره سره بس کوم
ډاکټر په وخت کې مو ټلیفون مقطه کوي عمر صاحب کومه پوښتنه تر لری
د خپل باندې د ملي د پورا کوم دی چې تسکان یو ام ار آی معاینه کړی دا یعنی اکټ خسته ده
بل و معاینه تم کړی دا صاحب و معاینه تم کړی دي
زما دا توصیه ده تب د په هغه روختون ته مراجعه کړئ دولتي بل خصوص وزیر اکبر خان ته چې هغه ته د اورتوپیدی څنګه ولري او نو هغه ته به حتما د ډاکټر سره چې هغه دوا ته اخستی د اکسو سره ورزي چې هغه یو دوا ته تغییر ورکړي یا دې ته په تور پر ودی دې دا داونه علاوه یو بل پیشنهاد کړي تر څو پر استاد غستونزه اتل لپاره حل شي او ان شاء الله تا مشکل دې جدي نه دی حل کیږي ته هیڅ تشویش ما کا فقط دا بس پرښتنه چې مو درته وکي دا مراد کا
کور ودان عمر صاحب یو بل اوریدونکو به مرا واخلو بری مهرباني څوک وکولکم دې تماس نه ولای
ولی السلام علیکم کور جان ز اتا جان مې هلمند خصتي سر پاړي کې مې ته سلامونه وایم
کور ودان اتا جان له هلمند اتمن خبرونه مو اوریدل کوم پښتنه لري
زه د ملاریا پاک له پښتنه نه لرم خو زه په خپل داسپنی مشکل لرم داسپنی مخارش کې په دغه خپل ډاکټر سره پښتنه لرم داسما ستونه معنا په دغه ګرمۍ کې موږ خپل ته د حضرت په کارو مصروف په دغه ګرمۍ کې بس تر جمی په جمی کې د خارش نه کوي بس په دغه ګرمۍ کې چې دا کم د دوړو کار وکړو مثلا د جوار د جوار چې غټ دا دوړي لري ګرز لري دې ته چې ور داخل څه بس داسما ستونه مثلا خارج کی
حساسیت بدل دی حساسیت ولری کوم
bale 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 nuri sep atajam ror ta zama da tavsiya da che da musimi asasiyat ya musimi ya season allergy da ta dir koshish wa atajam ro ra ister go tora che ta aga waqt sawar de kukur ra wazi aw hamesha pa khawr dulo ke basan ta bazgarai ke sarokar wi ta mask che ikne da khpal sawdar ham ta po da tawa e de tar tang ka chire jamai wora da mushkil lari bia bon razi هغه کوکوبل ته هغه د الرژي یا د اساسیت مرکز ته چیستا هغه اساسیت معلوم کی او د اساسیت واکسین درته ولګی خو زه مطمئنم که چیرې ته ماسک واچي او د خورو د خورو دور نه پوز بند وساتي ان شاء الله نه تنها د ستون خارق به آرام کیږي بلکې نور صحت بده هم آرامي صافی صاحب کړی و رښتیا هم متخصص پوښتنه و د ملک باندې څوک بل خصوص هدا اکثریت ډاکټر صاحبان به وخایم از روم درد وکي څوک زړه نه سوځي نوري صاحب چې کله موږ هغه صافی صاحب چې پوښتنه کړې ده چې کله یو ډاکټر د ملاریا نشتکۍ بلاډ اگزامینیشن فار ملاریا پارازیت دغه چې کله هغه زموږ ټکنیشن ورور ته ورځي نو دغه ډاکټر صاحب مجبور ده چې په دغه د وینې په معاینه کې ورته ولیکي چې دا باید په سلایډ سره وګوري هغه خپله باندې لابراتوار پوهیږي چې په تک او تن سلایډ په نازک او زخیم سلایډ سره باندې دغه پارازیت باید معلوم کړي دی ور لیږي هغلته هغه لابران هم ځان نه په تکلیفوي بعضې ښایم مختص نمونه نه ښایم نوري صاحب هغلته یو ټیټونه دي د یاډیګنوستیک تست چې په هغه کې په ضرب د پنځونه تر لس دقو پورې هغلته که چیرې پی ایف او پی وی معلومی یعنی پلازمودیم فالسیفور او مایواکس چې هر یو مثبت راغی هغه راپور ورکوي در حالی که چې هغه یو خاص تست نه دی هغه یعنی کیدای شي بعض اوقات په کاذب شکل باندې راپور ورکوي چې دا مثبت ده اکثریت واقعاتو کې هیڅ راپور نه ورکوي یعنی کله چې په وینه کې د پارازیت تعداد د لس زره څخه کم وي هی نشي معلومولی هغه خاص مختص د ریسرچو او تحقیقاتو بلخصوص په هغو ناحیو کې چې هغلته اپیدمي راغلی وي ډېر واقعات وي هغلته استفاده کیږي او په ښارونو کې باد هغې څخه استفاده ونشي بدون د امرجنسي واقعاتو څخه هغلته باید د صافي صاحب د رپید تست په ځای باندې رپید دیاګنوستیک تست په ځای باندې باید سلایډ تهیه شي تک و تن سلایډ او دوهمه پوښتنه یې دا کړې وه چې زموږ اکثره کسان چې کله دوا ورته ورکړو هغه ریسوچین د کمپنۍ نوم یې ورته واخیستلو نو په هغلته چې دوا ورته ورکړو د ملاریا دی مثلا میاشت بعد یا شل ورځې بعد دوباره راځي هغه رښتیا هم ریلپس کوي هغه تداوی چې ورته شوې ده هغه ناقصه ده بلخصوص په پلازمودیم وای واکس کې هغه ځینې هغه پارازیتونه چې هغې ته موږ ډېر په ډیټیل سره نه ځم وخت مکان دی چې پاتوجنیز ډېر وخت غواړي هغلته د هپنوزوئید په شکل باندې مخفي پاتې کیږي په دیګر کې بلخصوص په پلازمودیم وای واکس کې نو کیدای شي چې دغه ته موږ کلوروکین ورکوو دا چې په محیط کې دي په وینه کې دغه پارازیتونه له منځه وړي او هغه هپنوزوئیدونه دوباره د وینې جریان ته راځي او په ده باندې دوباره دغه ملاریا ریلپس کوي نو د دې دپاره ښه تداوی بیا په پریماکین ده چې هغه پریماکین هم چې ورته توصیه کیږي ما درته ویل چې هغه به په روغتیایي مرکز کې توصیه کیږي یعنی په شفاخانه کې چې دغه ناروغ خدا نخواسته خپله باندې جیسکسپیدي موږ ورته وایو هغه کسان جیسکسپیدي کې لوړ نه ده چې هغه دفشینسي ونه لري چې هغه خونریزي ورنه کړي نو خپله خبره راټولوم فقط په روغتون کې لومړی دوز په مکمل شکل باندې مکمله تداوی د اول خط باید واخلي تر څو چې د ریلاپس یا دوباره راګرځېدل ملاریا څخه هم جلوګیری وشي مننه
کور ودان عمر صاحب کراته وایي یو څوک چې په ملاریا اخته کیږي درملنې څومره وخت نیسي
درې نه تر اوو ورځو پورې یعنی ډیوریشن د تداوی دی چې هغه مختلف دواګان لکه هغه موږ ولور چې اشاره ورته وکړه کلورکین په واسطه مثلا درې ورځې دی او د کوناین په واسطه اوو ورځې دی او د پی اف د لپاره هغه سلفادوکسین جام پیرامیتامین جام ارتسینوت هغه درې ورځې دی خو هغه پریماکین هم چې خود دی هغه ډیوریشن څوار لسه دی چې خبره راټولې کو په عمومي شکل ته دوه هفته پورې دغه ملاریا د ناروغۍ چې د پارازیت تداوی ده
بله او د مخنیوي لارې چارې څه دی هغه عمده لارې چارې چې خپل خلک کولای شي چې له دغه ناروغۍ وجغوري
وقایه په دوه برخو باندې ویشو اول محیطي وقایه یا مخنیوي د ملاریا چې هغه په درې برخو باندې ویشو چې هغه یو فزیکی کنټرول دی بل بیولوژیکی بل کیمیاوي په فزیکی کې د ولاړ اوبه جوړی کول دي د ډنډونو ډکول دي دروازو او کړکې ته د جالو ور کول دي او خپل په اوقات هغه یو ماشين چې هغه په دود کول چې اوس نه استفاده کیږي دغه نه استفاده کول لږ ټول فزیکی کنټرول کې راځي او په کیمیاوي کنټرول په بو کې د پاشي کول د ډیټي پاوډر په واسطه باندې او همدارنګه د کورونو او اتاقونو د پاشي کول شامل دي. په کیمیاوي بیولوژیکی کنټرول څه وټ لمان د تللای هغه یو رقم مايون ودي ګمبوزیا په نوم چې هغه وړو ولړو بو ډاندونو سندونو کې خوشا کېدل او هغه ته به د ملاریا لاروا یاد دغه نشې په حساب باندې راوځي هغه غوماش لمان تړلې خوړلې به دوهمه د وقایع لار چې د هغه د خلکو په منځ کې د ملاریا کنټرول دی مشبوشه یو پښخونو څخه استفاده کول او دوه هم د عام په هوای دي چې خلکو مبین کې باید ادامه ولري د رسنوي لارې او دریم هغه وګړي چې په اندومیک مناطقو کې یا په هغه مناطقو کې چې هغه د ملاریا پیښې ډېرې وي دغه د ملاریا د ضد درملو څخه چې اوس کم استفاده کیږي او همدارنګه هغه لوشنونه یا مایع چې په ځان باندې ویل کېږي چې تر څو چې هغلته غوماشه کینی او هغلته مري ادې څخه استفاده کول دي که چیرې دغه لارې چارې په خپل ځان باندې عملي کړو زه مطمئن یم چې یوازې د ملاریا نه نه بلکې نورو ساري ناروغیو څخه به هم انشاءالله په امن
کور ودان د کابل پانتانی روغتون کې د انتانی ناروغیو ترینر متخصص فرید الله عمری چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړل د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو خبرونه و.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.